پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې ده صفی الله ستانګزایم د ازادي رادیو لپی یو استودیو د قادر جلالوف په تخنیکی همکارۍ ستاسو خرغلاست وایم جلال آباد ښار کې ناپیژندو وسلوالو یو خزینه پولیسو په ډزو وژلې ده دا مو د سر موضوع ده نور مهم مسایل هم لرو خو تر څه مخ کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه فری با ظاهر وړاندې کوي
په سر کې د مهمو خبرونو سرچکې د هرات په شینډان ولسوالۍ کې د طالبانو په یو برید کې دوه سرتیر وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي د افغانستان د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز او د دفاع وزارت سرپرست تر جنرال محمد یاسین زیا د یو پلاوي په مشرۍ کندوز ولایت ته ولاړ او د برما لپاره د ملګرو ملتونو استازی د دې سازمان د امنیت شورا ته وویل چې دا هیواد له احتمالي کورنۍ جګړې سره مخامخ دی د خبرونو تفصیل د هرات چارواکي تیر شپه پر شینډن ولسوالۍ د طالبانو په یو برید کې دوه سرتیر وژل شوی او یو شمېر نور شپیان دي د هرات والی عبدالوحید قتالی تیر شپه ناوخته خبريالانو ته وویل دوه سرتیر په هغه موټر بم چاودنه کې وژل شوی او یو شمېر نور ټپیان شوی چې د دې ولسوالۍ د امنیه قمندانۍ او د ملي امنیت د ودانیو ترمنځ وسوه د هرات والی وویل سیمته د نوي ځانګړو ځواکونو پر رسیدو سره برید کوونکي په شاو تم ولسوال او د ولسوالۍ بشپړ امنیت خوندي شوی دی خو یوې بلې امنیتي سرچینې د خپل نوم نشودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې له موټر بم چاودنې وروسته په لسکونو وسلوالو پر دغو دواړو ودانیو حمله وکړه چې د شپې تر 12:30 بجو روانه وه د دې سرچینې همداراز ویلي چې په دغو نشتو کې هم افغان امنیتي ځواکونو ته تلفات رسیدل خو تر اوسه یې دقیق ارقام نه دي معلوم چارواکو په دغه برید کې وسلوالو طالبانو ته د احتمالي اوشتو تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي طالبانو هم تر اوسه د دې برید په اړه تبصره نه ده کړې له افغانستانه د ټولو امریکایي سرتیرو د وټلو ضرب لجل ته پور نږدې کې دوه طالبانو یو ځل بیا له واشنگټن غوښتي چې دغه تړون بشپړ عملي کړي د خبره په دوهې کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم تیر شپه ازادي رادیو ته وکړه ویل د سرګندونې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد سره د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر مولا عبدالغنی برادر د لیدو پر مهال سوي دي د لیدنه د سه شنبه په ورځ سوي ده محمد نعیم زیاته کړه
په ناسته کې په امه توګه د ویلي توافقنامې د ټولو مادو د پوره عملي کېدو په اړه خبرې وشوې دواړو لوریو توافقنامې ته په خپل ژمنتیا او ټینګار وکړ د اسلامي امارت لخوا په ټاکلي وخت د بهرنۍ ځواکونو په وتلو ټینګار وشو ځکه چې همدا د هیواد د ستونزو د هواري په لوري اساسي ګام دی
امریکایي لوري تر اوسه د دې کتنې په اړه څه نه دی ویلي خو د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې ویلي چې د بګران وی چې ترمی میاشتې ټول امریکایي سرتیري له افغانستانه وباسي خو تر اوسه یې په دې اړه ورستي پریکړه نه ده اعلان کړې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استاذ زلمی خلیلزاد په دوحه کې د طالبانو له مشرانو سره داسې محل خبرې کوي چې دوی ورځې د مخې له ترکیې څخه په څلور ورځې کتنې کې د غي واد له چارواکو سره په استانبول کې د افغان سولې په اړه د کېدونکو غونډې د تیاریو او د سولې دروانو هڅو پاړه خبري وکړه د دې غونډې چې طالبان هم وربلل سوي دقیق نیټه معلومه نه ده خو ویل کیږي چې را روانه او نه بوسي د افغانستان د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز او د دفاع وزارت سرپرست ستر جنرال محمد یاسین زیا د یو پلاوي په مشرۍ کندوز ولایت ته ولاړ د دفاع وزارت په ویلامی کې دا خبر ورکړل شوی دی په ویلامی کې د سفر هدف د کندوز د امنیتی وضعیت ارزول شول شوی دی شغل زیا به د کندوز له پوځي او ملکی مسولینو سره نن وګوري کندوز د افغانستان په شمال کې یو لن امنو ولایتونو څخه دی زموږ غل آزادۍ رادیو وري د برما لپاره د ملګرو ملتونو استازي د دې سازمان د امنیت شورا ته وویل چې د هیواد له احتمالي کورنۍ جګړې سره مخامخ دی کریستین شرانر بورګینر تیر شپه د امنیت شورا د تړلو دروازو تر شا غونډې ته وویل په داسې حال کې چې د برما پاوز د کودتا ضد مظاهره چانو ځپنې ته دوام ورکوي په دې هیواد کې د کورنۍ جګړې او د وینې تویدو احتمال زیات دی نو موري له نړیوال قدرتونو وغوښتل شي د وی غمیزي د مخنیوي لپاره دی اقدام وکړي خو نو موري په دې اړه د مشخصو اقداماتو یادونه ونه کړه د فبراير له لمړۍ نیټې راهیسې چې په برما کې پاوز ملکی حکومت نسکور کړي او قدرت یې په لاس کې اخیستې تر اوسه د کودتا تازه مظاهره چانو په ځپنه کې لښته لږه 1500 کسان وژل شوی دی او د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون د بنسټیزو تاسیساتو د رغولو لپاره د 2 تریلیون ډالرو یو پلان په ډاګه کړ. د بایدن دغه پلان به چې غوړي پر شرکتونو د مالیو په لوړولو سره بودیجه تمویل کړي د بایدن دغه پلان به چې غوړي پر شرکتونو د مالیو په لوړولو سره بودیجه تمویل کړي شایي قانوني جنجالونه او سیاسي بحثونه راوپاروي. بایدن پرون په پیټسبورګ کې د وینا پر مهال د دغه پلان چې هغه د هیواد د زړو بنسټیزو تاسیساتو د نوي کولو او له خپرې شوي کورونا وبا څخه د اقتصادي رغونې پلان یاد کړ جزئیات په ډاګه کړل. بایدن وویل دا به په امریکا کې د یو نسل پانګونه وي چې تر اوسه دې ته ورته کار نه دی سوی. د خبرونو پای
خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل کولای شي د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې ولولای. په دغه پروګرام کې وړاندې لمړی راپور دا لرو چې افغان حکومت او طالبان د سولې د خبرو د بریا لپاره د خپل غوښتنو په عملي کېدو ټینګار کوي، خو په افغانستان کې دننه هدفي وژنو زور اخیسته. نن هم په ننګرهار کې یو پولیس ووژل شو. د ننګرهار د خلکو استازي آریان یون وایي د ننګرهار چارواکي د امنیت په نیولو کې عاجز دي.
تقریبا لس تنه خويند زمونږ شهیدان شوي دي. علت هم دا ده چې د ننګرهار امنیت ته څوک توجه نه کوي.
لاغلی یون سره مرکه درته خبرو. د هموري چې د هانګ کانګ یوې محکمې د دیموکراسي پلوي او مخکښ فعالان د غیر قانوني غونډو په جوړولو مجرم وپیژندل. بیا هم خراغلی رازو لمړی مطلب ته. په داسې حال کې چې افغان حکومت او طالبان د سولې خبرو د بریا لپاره د خپلو غوښتنو په عملي کېدو ټینګار کوي، په افغانستان کې هدفي وژنو زور اخیسته. د دې پیښو په دوام نن سهار ناپیژانده وسلوالو په جلال آباد ښار کې د پولیسو یو افسر بصیره ترور کړې ده. دا په تیره یوه میاشت کې په دې ښار کې اتمه ښځه ده چې په هدفي بریدونو کې وژل کیږي. د افغانستان حکومت د دغو بریدونو پړه په طالبانو اچوي او موده وړاندې د جمهور رئیس غني د ملي امنیت سلاحکار عبدالله محب وویل له دې په یو شمېر پیښو کې هغه طالبان لاس لري چې دوی له بنده آزاد کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو یو ځل بیا له زلمي خلیلزاد سره په لیدنه کې د خپلو پاتې بندیانو د آزادۍ غوښتنه کړې ده. جزئیات د مقدام کار په دغه راپور کې.
سول رواني بي پایل خبري د دوار لو یو ترمن د خپل وختونو پر عملي کې جو ټینګار او د هدفي وژنو لوړ کرا اغه درې موضوعات دي چې ورستر بلې د افغانستان د وضعیت په اړه د خلکو اندېښنې پورته وړي. ورسېو کې ننګرهار د روانو هدفي وژنو لقبله تر ټولو زپیدلې سیمه ده. تازه د جلال آباد ښار په دې مناحیه کې یو ځل بیا یو خزینه پولیس افسر وژل شوی. وژل شوی مېرمن بصیرن امیده د لومړی ساتنمنې نظامی رتبې لرله او لږ زیات کلنه کېدل چې پولیس پولیسو کې دنده مخته وړه. د ننګرهار ولایت د امنیه قومندانۍ ویان فرید خان وایي هغه د پنج شنبې سهار نږدې اوه نیمې بجې هغه مهال چې له کوره دندې ته پر لاره وه ترور شوه. هغه نن ازادي راډیو ته وویل
نن شاوخوا اوه نیم بجې د درېیمې ناحیې اړوند سرامې پاک سره چې زموږ یو تن پولیس وه چې لومړی ساتنمنه بصیره په نامه وه دا خپلې شې قومندانۍ ته وظیفې لپاره راشي. د نامعلومو کسانو لخوا نه د ریکشې نه په دې ډزې وشوې چې په دې باندې په دغه وخت کې موږ پولیسو وخت
د ننګرهار امنیتی چارواکي وایي نیول شوی یو کسانو منل چې دی پیخه کې لاس لري. دا په جلال آباد ښار کې د تیر یوې میاشتې په اوږدو کې څلورم برید دی چې پکې خزینه فعالانه په نښه کېږي. دوه ورځې وړاندې د دې ښار دننه درې واکسیناتوري هغه مهال چې ماشومانو ته یې د پولیو یا ګوزګان ضد واکسین ورکول په نښه شوي. له هغې وړاندې د انعکاس راډیو تلویزیون درې کارکوونکي او په سی بی آی یوه ډاکټره هدفي بریدونو کې ووژل شوه. حکومت د دې بریدونو مسؤلیت پر طالبانو اچوي خو دا ډله یې نه مني. تر دې چې د جمهور رئیس غني د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب تېره اونۍ وویل په یو شمېر هدفي بریدونو کې هغه طالبان لاس لري چې دوی د دوهې د هوکړې پر بنسټ له بنده آزاد کړي. هغه په غزنی کې د الجزیری ټلویزیون د خبر د خبريال وژنه د دې وژنو یو ویل غو بلل چې د خوشی شویو طالبانو لخوا شوی. دا په داسې حال کې چې طالبانو یو ځل بیا د خپلو پاتې بندیانو د ازادي غوښتنه تکرار کړې ده. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي زلمی خلیل داد سره لیدنه کې مشرانو د خپلو پاتې نږدې 6000 اصل بندیانو د ازادي غوښتنه کړې. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي تر هغه چې طالبان د سولې خبرو ته ژمنتیا ونه ښیي د نورو بندیانو خوشي کول به جګړه لا زیاته کړي. د دې شورا ویان رحمت الله اندړ نن ازادي راډیو ته وویل
طالبانو دا ژمنه کړې وه که بندیانې خوشې سي خشونت به کموي، او طالب بندیانو بیا دا ژمنه کړې وه او قسم یې کړی و چې دوی به د جګړې لیکو ته بیرته نه ګرځي. بندیان خوشې سول، نه طالبانو خشونت کم کو او نه بندیان د جګړې له لیکو را وګرځېدل. تر څو طالبان عملا بین الافغاني مذاکراتو ته ژمنتیا ونه ښیي، د نورو بندیانو پرېښودل به جګړه نور هم توده کړي.
د افغانستان حکومت تر اوسه لږ دي 15500 طالب بندیان آزاد کړي دي، خو له دې وړاندې دا هم ویلي چې د طالب بندیانو آزادي لویه تیروتنه وه.
مننه کوم. واموریدل چې په ننګرهار کې نن په یو هدفي برید کې یو خزینه پولیسو وژل شوی ده. تر دې وړاندې دوه واکسیناتوران وژل شوی. په همدې دوه ورځو کې تر هغه مخکې هم د نکاس ټلویزیون خبرې اعلانې په نښه شوی دي، او دا په تیرو شاوخوا دوه میاشتو کې لسمه ښځه ده چې په بریدونو کې په ننګرهار کې وژل کیږي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ننګرهار د پولیسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو له استازي آریان یون سره د ننګرهار د همدغو وروستیو هدفي وژنو په ارتباط غږېدلې یم. له اغلی یون مې لومړی دا پوښتنه کړې ده چې په ننګرهار کې د خزینه فعالانو او مخورو ښځو وژنه په څه معنا ده، او په دې لارې باندې څه غوښتل غواړي چې مخالفین یا هغه کسان چې په دې پیښو کې لاس لري څه غواړي ترلاسه سکړي. اغلی یونی جواب وای.
ننګرهار کې ادفي وژنې او چسپکی مینونه زخت ډیر شوي دي. یو ویلات امداد چې په دې کې خويند هم شامل دي، چې زیاتره خويند هم زمنګ په دغه ناورین کې شریک دي، او تقریبا لستنه خويند زمنګ شهیدان شوي دي. ویلات امداد چې د ننګرهار امنیت ته څوک توجه نه کوي، هیڅوک مسؤلیت په غاړه نه اخلي. تاسو وګورئ په ننګرهار کې هر ورځ په کال کې 4-5 دفعه زموږ قومندان د امنیت تبدیلیږي، په کال کې 15 دفعه نور امنیتي چارواکي تبدیلیږي. یو غټ مشکل دا ده چې په ننګرهار کې ډیره قوي مافیا حاکمه ده. په ننګرهار کې نو چې هر څوک راځي د دې په ځای چې یو مسلکي کس راشي، یو وړ کس راشي، داسې کس راشي چې واقعا ننګرهار ته کار وکړي، دغه د مافیا د خوا انتخابي کې او هغه خپل کسان وړي صرف د پیسو ټولولو لپاره، او صرف د دې خاطر چې هغه ځان د پاره ګټو نه پورته کینو. همدا ده چې ننګرهار کې څه وځه حقیقي نه مونږ څو وارې ولسمشر ته وویل چې ننګرهار کې فکر کوم چې د طالب او یا داعش دومره خطرناک نه دی لکه دغه مافیا چې په ننګرهار کې حاکمه ده. زیاتره ترورونه د مافیا د ډلو د خوا کیږي. زمن زیاتره ډاکټرانو ته دوی پیغامونه په ټلیفون پریدي، ورته وایي چې دومره پیسې راکه کنه تاسو موږ وژنو. همداسې په هره برخه کې دغه ټوله نامنی چې په ننګرهار کې جوړه شوې ده، په دې کې هغه مهم رول چې لوبوي هغه مافیاوي دي چې دلته حاکم دي، او په هغه ځایو باندې چې هغه عدتي منبع لري چې په هغې باندې منګولې
لګوي. ولې دغه مافیا بالاخره دغه فعالې ښځې ولې هدف ګرځي؟ له دوی سره څه کار دی؟
د دوی مقصد دا ده چې ننګرهار کې ناامني راولي، ننګرهار وضعیت خراب کړي، خل وډار کړي، ځکه چې څومره دوی اوبه خړي کړي نو په دې کې دوی مایا نیسي. نو د دې د خاطر دوی غواړي چې ډیره وضعیت ګډوډ شي. نو چون ښځه یو مظلومه طبقه ده، دوی سره زری موټر نشته، دوی سره ګاردان نشته، دوی سره سلا نشته، نو دوی ډیر په اسانۍ سره دوی هدف ګرځي او وژني او خپل هدف پوره کوي. نو دغه یو مشکل دی. او بل طرف نه په دې دومره کلونو کې تقریبا 40 کاله چې نړیواله ټولنه د ښځو د حقوقو چغې وهي او حکومت هم چغې وهي، مګر دوی تر اوسه پورې دومره یو شرایط د ښځو لپاره برابر نه کړل چې دوی د امن په فضا کې خپل کارونه ترسره کړي. دا ټول ستونزې دي چې نن ننګرهار وضعیت دومره خراب ده.
اغلی یون، ننګرهار خو په ختیځ کې لوی ولایت دی او د ژون تر ټولو غټ ولایت هم دا دی، او ټول ژون په یادېږي. که وزم دغسې دوام وکړي د ښځو لپاره تاسو راتلونکي څنګه ارزوئ؟ هلته
بله ولی نه یعنی ننګرهار هغه ولایت ده چې اوس مونږ ګورو چې مکتبونه پکې فعال دي او د نجونو تعداد هم ډېر شوی په مکاتبو کې. یعنی مونږ دغه ته ډېر خوشبینه او خو بدبختانه په ننګرهار ته توجه نه ده شوی که چیرې په همدغه ډول باندې. نو زه فکر کوم چې دا به د کورنۍ د خوا یو فشار خپل په کورنۍ باندې نجونې به تعلیم ته نه پرېږدي، تحصیل ته به پرېنږدي. حتی هغه کورنۍ چې هغه روشن فکره کورنۍ دي، د ښځو حقوقو ته احترام لري او غواړي چې خویندې زمونږ تعلیم وکړي، هغوی به هم مجبوره شي چې د ناامنۍ د وجې نه خپلې لورګانې یا خپلې خویندې خپلې میندې پرېنږدي چې دوی په بیرون برخه کې سیاسي اجتماعي فعالیتونه وکړي، اقتصادي فعالیتونه وکړي، ځکه شرایطو ته برابر نه دي. او بل دا چې هغه دپاره چې هغې غواړي ښځه باید قید شي، هغوی دپاره نو نوره بانه هم ډېرېږي او هغوی به بالکل په دغه موضوع کې نور هم دوی کوشش وکړي چې د ښځو دپاره ستونزې پیدا کړي. نو دا د حکومت وظیفه ده چې باید امنیت راولي تر څو د امن په فضا کې زمونږ خویندې هلته فعالیتونه وکړي، کار وکړي، زحمت وباسي، هغه یو مړۍ حلاله ډوډۍ چې پیدا کړي د خپل ورونو تر څنګ هغه لاسته راوړي.
مننه اغلی یون. غواړم وپوښتم چې د ننګرهار چارواکو ویلي وو څه وخت مخکې د انعکاس تلویزیون درې ښځینه خبریالانې ووژل شوې، وی ویل چې موږ د دې پېښې عامل ونیو، یو څوک یې نیولی وو، تر هغه مخکې ملاله میوندي هم ووژل شوله، دغسې پېښې اوس هم هغه شوي دي. تاسو له دوی سره له نږدې کتلي دي، ولې جدي اقدامات نه کېږي په دې مورد باندې؟ هر وار وایي چې موږ امنیت نیسو، تدابیر لرو، خو بیا هم پېښه کېږي.
حکومت مخصوصا د ننګرهار چارواکي د امنیت په تامین کې عاجز دي، د یو د ولس په سترګو کې خاورې شیندي. تر اوسه پورې هیڅ یو کس نه دی نیول شوی. حتی تاسو وکتل چې دوی دومره ځان رشخن که چې یو عادي رکشاوانې ودرولې او صلاحیې ته لاس کې ورکړې وه چې موږ امیرین ونیول، نه د ملالۍ میوندي او نه د نورو درې ژورو ژورنالستانو خویندو، او همداسې چې دا دوه ورځې مخکې زموږ واکسیناتوران خویندې شهیدانې شوي دي. د دې یو عامل هم دی تر اوسه پورې نه دی نیولی، صرف د خلکو د خولې د چپولو په خاطر او د خلکو په سترګو کې د خاورو شیندلو په خاطر دغسې یو ډرامې جوړوي. دی د دې توان نه لري چې دغه عاملین دی ونیسي، دی د دې توان نه لري، دی د دې کفایت نه لري چې دوی دغه مجرمین ونیسي. نیولو ته څه حاجت دی؟ دوی د مخکې امنیت ونیسي چې دوی کار وکړي هلته. زه فکر کوم چې حکومت ډېر ناتوانه دی په ننګرهار کې، نه شي کولی. هر څوک چې په ننګرهار کې هر څه وغواړي کولی شي، مګر حکومت یې مخه نه شي نیولی.
وروستۍ پوښتنه، تاسو د ننګرهار د وکیلې په توګه باندې څه کړي دي د دغې وضع د تغییر لپاره، حداقل په انفرادي شکل باندې؟
د صدا چې موږ همیشه غږ پورته کړی په ولسي جرګه کې، موږ غږ پورته کړی، امنیتي چارواکو سره ملاقاتونه کړي، دا موضوع مر سره یاده کړې. بدبختانه دا موضوع په ټول افغانستان کې، چون ننګرهار یو عایداتي ولایت دی، نو هغې د خاطره پوستونه اکثره بولې ته ایښودل کېږي، او دوی چې هر چا ډېرې پیسې ورکړي که هغه مسلکي که نه مسلکي، هغه راځي به هغه پوست اشغال کوي، او دا زیاتره د مافیا د خوا کېږي، ځکه چې پیسې دوی سره دي، اکثره پوستونه دوی اخلي. نو په دې کې به
په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي آریان یون و ویلې چې د ننګرهار چارواکي د امنیت په نیولو کې عاجز دي. د انتقاد وکړ چې په تیرو شاوخوا دوو میاشتو کې لس ښځې وژل شوي دي، خو لا هم چارواکو په دې اړه باندې د دې په خبره جدي اقدامات نه دي کړي.
راپورونه، مرکه او تبصره پر خپل وخت له آزادی رادیو.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واوري.
اروپای ټولنې له افغانستان سره د وچکالۍ د مخنیوي او د دې برخې د قربانیانو لپاره د 200,000 یورو د مرستې اعلان وکړ. په افغانستان کې د اروپای ټولنې دفتر نن پنجشنبه په یوه اعلامیه کې ویلي چې په افغانستان کې سږ کال ژمی له وچکالۍ سره مل او پیلې راتلونکي کې خطرناک دي. په دې اعلامیه کې ویل شوي چې دغه مرستې به د بغلان، بادغیس او فاریاب ولایتونو تر څنګ هغه ولایتونو ته ورسول شي چې د زیاتې وچکالۍ سره مخ وو. د دې اعلامیه په یوه برخه کې ویل شوي چې دغه مرستې به په افغانستان کې د سره صلیب لخوا د هیواد لرو پرتو سیمو ته انتقال شي. په میدان وردګو ولایت کې د کلیو بیارغونې او پراختیا وزارت د 14 میلیون افغانیو په ارزښت د چکلو سوالې په کولک رشیدان سیمه کې د اوبو یو سربند جوړ او ګټه اخیستنې ته وسپاره. د دې وزارت ویان فریدون آژان نن ازادي راډیو ته وویل د اوبو د سربند په سم او اساسي بڼه رغول شوی دی چې زموږ ته د اوبو رسولو په موخه د 3.6 مترو په اوږدوالي یو کانال هم لري. یاد وزارت وی دی سربند په جوړولو سره سلګونو جریبه کرنیز ځمکه او باغونه خړوب شوې دي. د وزارت د چارواکو په خبره لدی پروژې سره به د سیمې اوسیدونکو په اقتصادي وضعیت کې د پام وړ مثبت بدلون راشي. او په بادغیس ولایت کې په 9000 جریبه ځمکه کې د پېستو باغونه جوړیږي. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت بیان اکبر رستمینن ازادي راډیو ته وویل دغه باغونه په اپکمری، مقور، قلاینا او بلامرغاب او قدس ولسوالۍ کې جوړیږي. د ښاغلي رستمی په خبره دغه پروژه د شاوخوا 3.5 میلیون افغانۍ ارزښت بلکیږي. د دې وزارت د معلوماتو له مخې د دې پروژې له پیل سره به زرګونه خلکو ته د کار زمینه برابره شي. او دا هم د کابل په شاهزاده سرای کې د افغاني پر وړاندې د څو بهراني اسعارو بیې: یو امریکایي ډالر و اوی افغاني 1.5 پوله، یو سعودي ریال شل افغاني 5.5 پوله، یو ایرو 90 افغاني 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 115 افغاني 40 پوله، زر ایراني تومان 3 افغاني 10 پوله او زر پاکستاني روپی 501 افغاني.
ازادي راډیو ته غواګاست. د هانګ کانګ یوې محکمې د دیموکراسي پلوي و مخکښ فعالان د ناقانونه غونډو په جوړولو مجرم وپیژندل. دوی تورن دي چې په 2019 کال کې یو ناقانونه غونډه تنظیم کړې وه او برخې پکې اخیستې وه. دا د دیموکراسي د نهضت د پلویانو پر ضد د چین د ځپونکو اقداماتو په لړ کې وروسته مورد ده. نور تفصیل د احمد تکل په دغه راپور کې.
د هانګ کانګ یوې محکمې نن د اپریل په لومړۍ نیټه د یو 20 کلن مدافع وکیل په ګډون وطن دیموکراسي پلوي فعالان مجرم وپیژندل. پر دوی تور دی چې د 2019 کال د اگست په 13 نیټه یو غیر قانوني غونډه چې تنظیمونکو یې ویل ولس لکو زیاتو خلکو ګډون پکې کړی وو رابللې وه او په هغه کې ګډون کړی وو. د دیموکراسي په پلوي د 2019 کال اعتراضونه د هغې لایحې له وړاندې کولو وروسته پیل شول چې د چین اصلي ټاټوبي ته د تورنو کسانو د سپارلو غوښتنه یې کوله. چین دا اعتراضونه کمونست ګوند ته ګواښ بلل. په محکومانو کې پر 20 کلن مدافع وکیل مارتین لی سربیره د رسنیو مخکښ امتیاز لرونکی جیمی لای او د هانګ کانګ د پارلمان غړي شامل دي. دا فعالان به د اپریل په 14 نیټه بیا محکمې ته حاضر شي څو د محکمې د پریکړې پر وړاندې خپله دفاع وکړي. د هانګ کانګ په قوانینو کې په غیر قانوني غونډو او اعتراضي لاریونونو کې د ګډون سزا تر 10 کلونو پورې حبس کېدای شي. د تورنو مدافع وکیلانو د محکمې په بهیر کې استدلال کاوه چې د غونډو د جوړولو ازادي په اساسي قانون کې تضمین شوی او ویلي چې پولیسو د هانګ کانګ د مرکز په ویکتوریا پارک کې د سولېزې مظاهرې ته اجازه ورکړې وه، خو د دوی په وینا وروسته چارواکو د غیر قانوني لاریون نوم ورکړ. خو د څارنوالانو استدلال بیا دا و چې د غونډو ازادي د نورو خلکو د مسؤلیت د خوندي کولو او د هغوی حقونو ته د درناوي په خاطر حدود لري. د محکمې نننۍ پریکړه په هانګ کانګ کې د دیموکراسۍ پر نهضت یو بل ځپونکی ګزار دی. پیکنګ په وروستیو څو میاشتو کې په هانګ کانګ کې د مخالفینو د ځپلو او پر دې نیمه کورواکي سیمه د خپلې ولکې د پراخولو لپاره د ملي امنیت یو نوی قانون نافذ کړ او په انتخاباتي سیستم کې اساسي بدلون راوست. لویدیځو هیوادونو په سر کې برتانیا او همدارس متحدو ایالاتونو پر هانګ کانګ د ولکې د پراخولو په خاطر پر پیکنګ سخت انتقادونه وکړل او دا یې د هغه تړون نقص وباله چې چین ته په 1990 کال کې د برتانیا د دې پخوانۍ مستعمرې د سپارلو پر مهال موافقه پرې شوې وه. پرون د مارچ په 1 د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د واشنگټن پر هغه ژمنه ټینګار وکړ چې وایي هانګ کانګ نور نو کورواکي سیمه نه ده، ځکه نو د متحدو ایالاتونو د سوداګرۍ د ځانګړي امتیاز له تضمین څخه بې برخې کیږي.
د غزنی ولایت یو ځوان انزورګر وایي د خلکو د ذهني ودې، د سولې پیغام رسولو او ټولنیزو ستونزو ته د خلکو د پام اړولو لپاره انزورګری کوي. رفیع الله رسولی په دې باور دی چې انزورګری هم لکه شعر، موسیقي او د داستان په هنري ژبه د ټولنې د ناچار، بېوزلو او لوېدلو غږ پورته کوي. نورحال په دغه راپور کې.
نمی رفیع الله رسولی دی د غزنی ولایت مقر ولسوالی اوسیدونکی یم. لانزورګری هنر سره می لوړکوال ډیره مینه و.
شاغلی رسولی درویست کلنه او د هرات په هنتون د شکلو هنرونو د پوهنځي د دریم کال محصول دی. رسولی په خپل انزورګر دی. دی وای انزورګری د شوونځي له وخت خوشیده خو له 2010 کال راورسته انزورونه جوړوي. رفیع الله انزورګری د خلکو د ذهنونو د جوړولو، پوهې ورکولو، د خاموش غږونو د پورته کولو او د ټولنیزو مسایلو د بیان لپاره تر ډیرو ښه او اغیزمنه وسیله ګڼي.
انزورګری هنر یا رسامي هنر د احساساتو او د ذهن د تصاویرو او د زړه د څلکی درد د احساس لپاره، د احساس د بیان لپاره یو پر امنه وسیله ده او د یوې ښې وسیلې په توګه کاریږي چې خپل احساس ورباندې بیان کړی شي.
شاغلی رسولی زیاتوي ډیری وخت نړیوال انزورګرانو انزورونه ګوري، په دې معنا چې نړیوال څه ډول انزورګري کوي، پیغام یې څه وي، خو د دې ټولو تر څنګ دا چې انزورګري په خپله څه شی دی. رفیع الله رسولی په دې باور دی چې انزورګري لکه شعر، موسیقي او داستان په هنري ژبه د ټولنې د ناچاره، بې وزلو او لویدلو خلکو ژغ پورته کوي.
زه د یو انزورګر په توګه دا خپله دنده ګڼم، دا خپله وظیفه ګڼم چې هغه احساسات، هغه غم، هغه څلکه چې زه یې په خپل زړه کې لرم او هغه تصویر چې د سولې او جنگ تصویر دی، غواړم د یو هنري اثر په توګه باندې، د یوې تابلو په شکل باندې، یو تصویر په شکل باندې وکاږم، مسؤولو چارواکو ته او حتی نړۍ ته دا وښیو چې افغانستان نور له جنگ ستړی شوی.
هنر پوهان وای هر څوک له خپل هنر څخه بیلابیل تعریف لري او دا د هنرمندانو رسالت دی چې د ټولنې واقعیتونه انزور کړي. د هیواد نوموته انزورګر او شاعر ومان نیازی رفیع الله رسولی د افغانستان له ځوانو او تکړه انزورګرانو یادوي او وایي په انزورونو کې ستر هنر نغښتی دی. د نوموړي په خبره رسولی تر هڅه کړې ده چې نوي خیالونه او فکرونه انزور کړي. د وخت او زمان د اړتیا انزورګري کوي. هر انزور یې ژبه او پیغام لري.
زما چې دی خوښیږي یو له هغه انزورګرانو څخه ده چې یوازې دا نه کوي چې هغه څه چې په پوهنتون کې لوستي دي په هغو اکتفا نه کوي، خپله هم سترګې غړوي، مشاهده کوي، آثار ګوري، مطالعه کوي. خو دا ټول چې دي دا له ده سره د نویو آثارو او د ښو آثارو او د ښه تخلیق په ایجاد کې مرسته کوي.
که رفیع الله رسولی انزورګری د شاعرۍ، موسیقي او داستان په رنګ پیغام لېږدونکي بولي، نو ځوان انزورګر اقبال ترنک هم وایي انزورګری هغه خاموشه ژبه ده چې تر ټولو ښه او اسانه پیغام رسولی سي.
لکه څنګه شاعري پیغام لېږدوي، همداسې انزورګري هم پیغام لېږدوي. یو انزورګر کولای شي د خپلې ټولنې حالات، د خپلې ټولنې ناخوالي او د خپلې ټولنې رواجونه په تصویر کې خلکو ته ورسوي.
ومان نیازی هم په دې نظر دی چې انزورګري د شعر په رنګ مهم پیغام لري.
پیغام لکه په شعر کې چې مهم ده، خلک اهمیت ورکوي، په انزورګري کې هم داسې قصه ده.
انزورګری هغه هنر دی چې د کلتوري، ټولنیزو او مذهبي محدودیتونو سربیره په افغانستان کې ګڼ شمېر مینوال او هنرمندان لري. د انزورګری هنر که څه هم هسې چې په کار وه په افغانستان کې پراختیا نه ده کړې، خو په وروستیو کلونو کې د دې هنر مینوال او هنرمندان دواړه زیات سوي دي.
ستاسو له پیغامونو
نورستان ولایت وامان صالحنا محمد مدنی ازادی رادیو سره تماس کیما. لکه څنګه چې تاسو ته بهتر معلومه ده په دې رستو کې چې دا وطن دارانونه په ټول افغانستان کې رااله، نو په نورستان کې هم دغه رستو ډېر زیات دارانونه وشو. همدارنګه واوره هم په مرکز تارون او د نورستان په وامان صالح کې واوره هم اورېده او دغه ورختونو په وجه باندې دغه ومال سوالی او دغه ارون ترمن چې کوم مسیر ده، په دغه مسیر کې ډېر زیات دغه کاڼې راغورځېدلې ده او غره ښویېدلې ده، او دغه د غره ښویېدو په وجه باندې په مختلفو ځایونو کې مرکز تارون ته غځېدلې لاره بنده ده او مسافر ډېر مشکلاتونو سره لاسه ګروان دي. حتی کوم مسافر چې ننګرهار نه یا هم کونه راځي، هغوی د لارې د بندېدو د وجې نه بېرته هغوی خپلو کورونو ته واپس شول. زما د مرکزي حکومت نه محلي چارواکو نه دا هیله ده چې دغه لارې پاکولو لپاره جدي اقدامات وشي. السلام علیکم.
روزګان ولایت د جهراوت ولسوالۍ سره خان دا پیغام تاسو پرې ورکړم. موږ د روزګان ولایت د جهراوت ولسوالۍ سره چې کوم مرستې کوي هغه د مجاهد طالبان ولاسته کولیږي په طالبان کې وادېسته روانې دي چې هغه ځان یې خلک نه مسکینان دي نه دا چې دوی خلک دي دا برس خاص و دا مړو مړو خلکو سره شته. ما د جګپور مقامات سره دا غوښتنه ده چې دا مرستې کوم مرستې چې راځي هغه مو مسکینان ته ورسیږي. وسلام په احترام. زائس آنلاین دکنل څخه زما غوښتنه دغه ده چې د الکترونیکي تذکره کې کوم چې د قوم نوم لیکل ذکر کیږي نو دې موږ هرکلی کوو. ادارې ملي احصایه څخه موږ غوښتنه دغه ده چې د خپلې پرېکړې تر شا ودرېږي. مننه. رادیو راډیو زنده باد.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
وخت په افغانستان کې دولس نیمې شوې. ورزو لنډ خبرونه له فریبا ظاهر او تر هغه وروسته د مخکښ ښځو پروګرام د ملالۍ بشیر په قربتوب میروي.
د هرات چارواکي وایي تیر شپه پر شینډنډ ولسوالۍ د طالبانو په یوه برید کې دوه سرتیري وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. د هرات والي عبدالوحید قتالی تیر شپه ناوخته خبریالانو ته وویل دوه سرتیري په هغه موټر بم چاودنه کې وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي چې د دې ولسوالۍ د امنیت قمندانۍ او د ملي امنیت د ودانیو ترمنځ وسوه. د هرات والي وویل سیمې ته د نوي ځانګړو ځواکونو په رسیدو سره برید کوونکي په شاو تنبول شول. خو یوې بلې امنیتي سرچینې د خپل نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې له موټر بم چاودنې وروسته په لسګونو وسلوالو پر دغو دواړو ودانیو حمله وکړه چې د شپې تر 12:30 روانه وه. طالبانو هم تر اوسه د دې برید په اړه تبصره نه ده کړې. له افغانستان د ټولو امریکایي سرتیرو د وټلو ضرب لاجل ته په ورنږدې کې دوه طالبانو یو ځل بیا له واشنگټن غوښتي چې دغه تړون بشپړ عملي کړي. د خبره په دوهې کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم تیر شپه ازادي رادیو ته وکړه ویل د سرګندونې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر مولا عبدالغنی برادر د لیدو پر مهال سوي دي. د افغانستان د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز او د دفاع وزارت سرپرست ستر جنرال محمد یاسین ضیا د یو پلاوی په مشرۍ کندوز ولایت ته ولاړ. د دفاع وزارت په ویلامی کې دا خبر ورکړل شوی دی. د برما لپاره د ملګرو ملتونو استازي د دې سازمان د امنیت شورا ته وویل چې د هیواد له احتمالي کورنۍ جګړې سره مخامخ دی. د فبروري لمړۍ نیټې رئیس چې په برما کې پوز ملکی حکومت نسکور کړی او قدرت په لاس کې اخیستی تر اوسه د کودتا ضد مظاهره چانو په ځپنه کې لشتلجه 1500 کسان وژل شوی دی. او د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون د بنسټیزو تاسیساتو د رغولو لپاره د 2 تریلیون ډالرو یو پلان په ډاګه کړ. د بایدن دغه پلان به چې غوړي پر شرکتونو د مالیو په لوړولو سره یې بودیجه تمویل کړي شایي قانوني جنجالونه او سیاسي بحثونه راوپاروي.
مخکخه خزي
د ازادي رادیو اونیس پروگرام مخکښ شذې ته شرغ لاست. زه ملالی بشیر يم د خبرونی تخنیکی پروډوسر طاهر روشاندی. په دې خبرونه کې د نن ورځې لومړی میلمنه امینه فنا ده. اغلې فنا شاعره ده. دا د توبا تر سیوري لاندې په نوم شعري ټولګه هم لري. اغلې فنا د پروان ولایت اوسیدونکې ده چې هم دا اوس را سره پر لیکه ده. اغلې فنا خبرونی ته شرغ لاست.
د لوی وبخونکي سیستم تعالی په نامه سلامونه غلی ملالی جان تاسو ته د ازادي راډیو ټولو قدرمنو همکارانو او ریډونکو ته خوشاله یم تاسو سره خبرونه کوم.
تاسو شاعري کوئ. تاسو د شاعري تمرکز پر کوم موضوعاتو دی؟
ډیره مننه ملالی جان. زما د شاعري د سي خاص موضوع شعر ته ځنه تاکم او خو هر کله چې له هر حالت نه زما متاثر سم ما غته شعر لیکم او کله چې یعنی کوم خاص مغاور سنه تاسو چې ټول شعرونه په مغه یو برخه کې هر کله چې حالت نه متاثر سم ما غته شعر لیکم.
تاسو شعری ټولګه د توبا تر سیوري لاندې نومیږي. دغه څه معنی لري که تاسو یو ردونکو ته څه تشریح کوي او دغه ټولګه څه وخت چاپ شوې ده؟
د توبا خو د جنت کې یو نه ده. د هغه نوم دی زما دا نوم ډیر خوښ و او دا د توبا دا به ما به کله چې د حافظ شیرنا به ملوسته لاره کې ډیر د توبا د ونه ذکر شوی و نو په ما به ډیر خوږ لګېده دا نوم. هغه کوم شیر کې به کوم بیت کې به چې دا ونه د دې ونه نوم به ذکر شوی و هغه بیت به راباندې ښه لګېده. نو زما دا ان کې یو انځور و د دې ونه چې ماړه په جنت کې به دا څنګه یو ونه وي. نو بیا مې خپلې ټولګې ته هم یو یو قصیده هم دی کتاب کې ده، په همدې نامه یو غزل هم ده، نو ځکه بیا مې د ټولګي نوم هم همدا د توبه تر سیر لاندې کړ. او بله پوښتنه مو بسې چې
بلې ما وویل چې څه وخت دغه کتاب چاپ شوی دی؟
تقریبا دوه کاله کېږي چې چاپ شوی دی.
امینه جانې، تاسو په اوسنیو شاعرانو کې که د خپل خوښې یو څوک راته یاد کړئ، او په پخوانیو کې تاسو حافظ یاد کړ، د پښتو په شاعرانو کې تاسو څوک خوښ دی؟
پښتو کلاسیک شاعران مې لوستې دي، کلاسیک که هم خوشحال بابا شاعري مې ډېره زیاته خوښېږي، تاسو د نورو کلاسیک شاعرانو خو په معاصر کې د حمزه بابا د استاد پسرلی شاعري ډېره مې د کاروان صاحب شاعري لوستې ده، همداسې د سالک صاحب او د نور د استاد درویش دراني په ښځینو کښې هم د ډېرو شاعرانو چې اوس لولمه ډېرو شاعرینو مې ته خوښېږي، لکه میرمن پروین ملال ده، همداسې هغه صفیه صدیقي او شفیقه خپلواک، داسې ډېرې شاعران دي چې اوس د نعیمه غني ډېر شاعران دي چې زما شعرونه خوښېږي، او ښه شعر مې د هر شاعر خوښېږي چې ویل ولم، ستاسو شاعري مې خوښه ده.
امینه جان، ستاسو لطف دی، ډېره مننه. د ښځو په برخه کې چې تاسو ته معلومه ده په افغانستان کې ښځې له ډېرو ناخوالو سره مخامخ دي، دوی ته د افغانستان د اساسي قانون له مخې او همداراز د افغانستان د هغو مذاهبو له مخې چې د افغانستان وګړي یا افغانان یې تعقیبوي او ورباندې باور لري، د هغو له مخې ورته هغه حقونه نه دي ورکول سوي چې باید ورکول سي. آیا د ښځو په برخه کې تاسو کومه شاعري کړې ده؟
بالکل، ستاد شیرونه چې هغه ډېر ناخوال دي زموږ په ټولنه کښې، چې هغه زموږ خویندې ورسره لاس او ګریوان دي، چې هغه د تعلیم نه محرومیت دی او ډېر نور محرومیتونه دي، او کتاب کښې مې ډېر دا شعرونه راغلي دي چې همدا محرومیتونه په کښې یاد شوي دي، او دا وروستی غزل مې هم چې آخر کښې مې لیکلی ده په همدې اړه ده، بیا به درته خبرونه کړې درسره شریکه انشاءالله.
آیا کولی سئ چې زموږ اورېدونکو ته خپل کوم د خوښې شعر ووایاست؟
کتاب کښې هم ډېر داسې شعرونه شته چې زما نه ډېرې ښې خاطرې لرم یا ډېر مې خوښېږي، خو اوس به تاسو ته یو دې وروستۍ کښې چې مخکې داسې پوښتنه وکړه د ښځو په اړه د ځینې محرومیتونو په اړه، د همداسې وروستۍ کښې مې چې کوم شعر لیکلی ده، نو هغه وروستی شعر تر ټولو سړي کښې ډېر ګران وي که نه، هغه به درته ولولم که ستاسو اجازه وي.
مهرباني وکړئ.
غزل ده وایي: خبرې د زړه وکړم که کراره غلی کښېنم، خبرې د زړه وکړم که کراره غلی کښېنم، شور جوړ کړمه یا غشم که له ډاره غلی کښېنم، ژوندون شیرین مزل دی چې د عشق وي هم سفر، ژوندون شیرین مزل دی چې د عشق وي هم سفر، نو زه ولې تنها پر دغه لاره غلی کښېنم، زما او د هاپورې هدیرې نو څه توپیر، زما او د هاپورې هدیرې نو څه توپیر، چې هیلې زړه کښې خښې کړم او یاره غلی کښېنم.
واه څومره ښایسته.
قاتله یم قاتله یم د خپلو احساساتو، قاتله یم قاتله یم د خپلو احساساتو، تر څو پورې چې زه د چا لپاره غلی کښېنم، مجبوره یم چې خپل دردونه پټ کړم آن له ځانه، مجبوره یم چې خپل دردونه پټ کړم آن له ځانه، کمرمه که رغېږم یم ناچاره غلی کښېنم، پر ذات دی فنا هر ستم روا په چپه خوله، پر ذات دی فنا هر ستم روا په چپه خوله، تر داره غلی درومم تر سنساره غلی کښېنم، د زړه خبرې وکړم که کراره غلی کښېنم، شور جوړ کړمه یا غشم که له ډاره غلی کښېنم.
ډېر ښایسته، ډېر ښایسته امینه جانې.
قاتل يم د خپل احساسات او ترڅو پوری چې زه د چا لپاره غلی کښینم. امینه فنا له موږ سره په مخکشي شدي پروګرام کې ګډون کوي. امینه جان شاعر ده او د توبا تر سیوري لاندې په نوم شعري ټول ګلري او همدا اوس له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوي. زموږ د خبرونه دوهمه میلمنه هم را سره پر لیکه ده. دوهمه میلمنه مروه اتسکزی نومیږي. غلی مروه د هلمند ولایت دا شوونکې او مدني فعاله ده او د ځوانانو خوځښت په نوم د یوې ټولنې غړې هم ده. پرونی ته ښه راغلاست.
مننه ژوندۍ اوسئ. لومړی د هر څه نه مخکې زه خپل نیکې هیلې او سلامونه احترامات خپل هغو وړونو او خویندو ته وړاندې کوم چې دا مهال زما غږ اوري.
ډیره مننه مروه جانې چې تاسو وخت پوستی. زموږ سره په دې خبرونه کې لومړی میلمنه امینه فنا ده. دا لمر سره په دې خبرونه کې خبرو ته دوام ورکوي او تاسو سره به هم خبرو ته دوام ورکوو. خو تر هغه مخکې به زه ورسم خپل ځینو اوریدونکو ته مهرباني وکړئ. آزادی رادیو ده.
سلام علیکم. جوړ پخیر. او جعفر د کندهار تاسو ټلیفون په لیکم. تاسو خواند ته هم سلام وړاندې کوم او تاسو ته خدای دې وکړي چې جوړ او روغ به یاست. زما د سلاجان څخه یو وړاندیز ده چې چیرې د سوري پاک له باندې یو شعر موږ ته وړاندې کړي. ډېره مننه به یې. او دا سګزي خوښ هم بیا بله پوښتنه ده. تعلیم یافته ښځو پاک له باندې دا څه نظر لري او کومې ساسارې چې په اطرافو کې اطرافي سیمو کې ژوند کوي د هغو لپاره څه پیغام لري؟
همداسې یو شعر ده. البته د وطن د حالاتو په اړه ده چې یو یا ځینې شعرونه وي چې انسان ناهیله کوي. یو څه هیله بښونکی شعر دا به ورته واورم. هیله ده چې خوښې شي.
مهرباني وکړئ.
وایي د ژوند په توره دښته مې کرلې ده رڼا. د ژوند په توره دښته مې کرلې ده رڼا. په سپینو سپینو اوښکو مې پاللې ده رڼا. د دې فصل حاصل بمیش په مخې کړی حیران. د دې فصل حاصل بمیش په مخې کړی حیران. په لور مې د مرین نظر پریبلې ده رڼا. د کرکې تیارو سمڅو ته به هم ورسوي. د کرکې تیارو سمڅو ته به هم ورسوي. د مینې په وزرو مې پاللې ده رڼا. چزما له زندګۍ نه یې توګلې ده رڼا. چزما له زندګۍ نه یې توګلې ده رڼا. هغه ته مې هم سترګو تسولې ده رڼا. د تللې یار له مخې نه به خوځ تښتي تیارې. د تللې یار له مخې نه به خوځ تښتي تیارې. د تلو په وخت کې ما پسې شیندلې ده رڼا. خالق زما ظلمونه او ظلمت نه خوښوي. خالق ځکه ډالۍ کې ډالېږلې ده رڼا. زما رنګین فطرت یې دی له کیفه مالامال. زما رنګین فطرت یې دی له کیفه مالامال. زما د زړه رګو کې بهېدلې ده رڼا. عجیبه پیسلتیا لري عجیبه شان چفتیا. خو نن مې په غزل کې شرنګېدلې ده رڼا. له هغې ورځې پس یې د لفظونو غوري نور. له هغې ورځې پس یې د لفظونو غوري نور. فنا چې ستا د عشق لپه کې خلې ده رڼا. فنا چې ستا د عشق لپه کې
ډیر شایسته. مننه چې زما له زندګۍ نه یې توژلې ده رڼا. هغه ته مې هم سترګو څڅولې ده رڼا. اورېدونکو تاسو د امینه فنا څخه د دې په خوله باندې شعر واورید. زموږ د مخکښ شدي پروګرام لومړۍ میلمنه ده. اوس هم ورځم د خپلې دوهمې میلمنې پر لور مروه اتسکزی را سره پر لیکه ده. مروه جانې، تاسو په هلمند ولایت کې ښوونکې او همداراز مدني فعاله یاست. د ځوانانو خوځښت په نامه وی ټولنی غړی هم یاست. دغه ټولنه کوم مهم فعالیتونه کوي ستاسو په نظر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. دغه د ځوان ټولنیز خوځښت ټولنه چې د
دا زموږ د یعنی د ځوانانو موږ په دې ټولنه کې خويندې لرو هم ورونه لرو چې موږ په همګډه په همغږي سره موږ کار کوو په هلمند ولایت کې یعنی د ښار په ساپولو کې د ښار په پاکولو کې موږ د ښاروالۍ په بخښ کې بیل بیل پروګرامونه لرو موږ د ښاروالۍ سره کومک کوو یعنی د ښار د خلکو موږ د ښار د نفوس دته هڅو چې راسي راو پاتې ورو چې موږ خپل ښار پاک نکو څوک کولای شي موږ خو ځوان یو هر څه کولای شو یعنی د ځوان د تشویق لپاره موږ د سهلي ځلې کوو او د شپه روغتیا د روغتیا په بخښ کې په شار کې په هلمند کې د دې نه خوالسته چې دا د کورنۍ انسانانو او د اکثرو خلکو فکر نه دي موږ د خلکو احساسات راپرول او دا غوونی مګړتیا او څه په ګوته کول هم دا موږ د دا وظیفه ده او خدای نور واسطو په کوم شراکې چې د دې خدمت په لاس بریا سره وکړو.
مروه جانی آیا خلک له تاسو سره پر ازاکار توګه په دغو فعالیتونو کې ګډون کوي که تاسو له کوم ځایه فند اخلي او خپل فعالیتونه پر مخ وړئ؟
ډیره ښایسته پوښتنه ده نه خوري دا ټولنه چې د موږ چې موږ راټول شوي دا خپل هغه موږ د یو ملګري څخه چې موږ شروع کړ چې موږ یواز سره کښېنستو موږ غونډه ونیول په ډېر موږ د اچا د خوا څخه نه تشویقي ژو نه د اچا د اڅک کاسته خوا څخه موږ مشري پر غاړه اخیستل شوې ده. دا موږ ځکه د ځوانانو خوځښت انتخاب دی چې ځوان ټولنیز خوځښت مو ځکه انتخاب دی چې موږ ټول ځوان یو هڅه کولی شو یو بدلون راوستلی شو په ټولنه کې بیا موږ مشر بیا مو دا چې موږ خویندې وروڼه کڅم ځوانان خو بیا مو یو مشر ته ضرورت درلود چې موږ سره مشوره کړې وای یعنی موږ هغه خپل سفرست ټاکلې وای په دې اړه مو بیا د اغلی مشاوره سره د کمر نیازی سره د هلمند ولایت والی مشاوره چې ده بیا موږ د دې سره په دې اړه خبرې وکړلې بیا موږ دا یو خوځښت یو ټولنه ځاته جوړ کړل چې موږ هم په دې کې اوس په حال کسانو کار کوو خوشاله یو چې خپل وطن لپاره او خپل ولس لپاره یو څه کوو.
زموږ مخکنی یو اوریدونکی جعفری صاحب له تاسو څخه پوښتنه ثبت کړه. زموږ سره جعفری صاحب وویل چې په شارونو کې چې شزي اوسي د هغوی او د کلی او لیري پرتو سیمو د شزو په ژوند کې تاسو کوم توپیرونه ویني او همدارز څه کېدلای شي چې د هغو شزو چې په شار کې اوسي د هغوی خدمتونه او لیري پرتو سیمو ته هم ورکول شي؟
جعفری ورم ډیر شایسته پوښتنه وکړله وکنه خوري چې د شار او د کلی د ژوند ډیر توپیر سره لري ځکه چې د کلی شته د لومړی بزره د کلی د شته څو خوونه درته کلی شته چې هغه د تعلیم څخه به بخښه پاته سي به برخه پاته سي د تعلیم نه دی کړی یعنی هغه د ژوند په لارو چارو داسې نه پوهیږي لکه د شار شته چې پوهیږي او د شارت شوزو دغه چې دی تعلیم په بخښه چې تعلیم یې کړی دی تربیه یې کړی دی هغه ګرځېدلې دی هغه یې څه دی دی د نسبت د شکلو شوزو ته د شاشه دې پرمخ کلی شې دی یعنی د شاشه زم تعلیم کړی دی ام خپل ژوند راحت استاسوالای شي ام خپل ژوند مشکلات حلولای شي او هم د نارینه او په ایس کار کولای شي هغه د کور د باندې وظیفه د شاشې دی چرته هم د کور د نن مسولیتونه د سره دی د کلی شې د مثبت شاشو د تدیر پاتې دی.
ډیره مننه چې تاسو زموږ د اوریدونکو پښتنې ته ځواب وایم. مروجانی اوس هم امینه جانی ته بیرته ورځم. امینه جانی تاسو لیدل دي چې ځینې موارد داسې هم راغلي دي چې نارینه وو د شذو په نوم باندې شاعري کړې ده. د دوی اصلي یعنی هغه منطق چې دوی وایي د دوی وایي چې موږ هدف دا دي چې موږ شذي و شاعري ته وهڅو، آیا تاسو پر دې باور لرئ او آیا دا شکار دی ځکه چې یو نارینه د شذ په نوم باندې شاعري کوي آیا دوی هغه فضا چې باید شذ ته مساعده وي هغه هم له دوی څخه نه اشغالوي؟
مله فکر کوم چې دا یعنی یو نارینه په سید او بل کې دا چې شعر بول خو هغه دې څه کوم رقم چې یعنی شذ خپل یو بیانې او بیا نارینه په څنګه وکړ چې هغه یعنی د دې د زړه براس چې هغه شی به وکړي کنه خو بیا هم باید په دې باندې یو د څه باندې چې دې د پنامه شیرونه و کی خو نور یا نور لارې چارې ورته برابرې کې چې څه خپل او کولای شي دا خپل خپل احساس بیان کړي نو چې دوی د څه په اړه تیر ولې کې چې څه په نامه شي
یعنی شدی باید دغه ازادی ولری چې دوی خپل شیر ووایي او همدار از ټولنې ته وړاندې کړي ځکه چې دا د دوی د خپل احساس ترجمانی ده.
بالکل بالکل چې خپل دی او څه زړه کوي او بل څه هو یغه نو کله انسان خپل زړه خالي کی باید چې خپل یو څوک شیر لیکلی چې هغه خپل دغه هغه ورته برابر شي انسان مشاعری او هغه چې یا داسې نور هغه ورته هغه چې هغوی خپله خپل احساس بیان کړي خپله دغه جرأت ولري چې خپله د زړه خبره په خپله وکړي.
اوریدونکو تاسې د امینه فنا او همداراز زموږ د دوهمې میلمنې مروه اتسکزی خبرې اوري له دوی سره خبرو ته دوام ورکوو. اوس هم ورځم زموږ د ځینو اوریدونکو پښتنې براوخلو. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده
او ایستاسو وطن هم ساسو کور یم بچانو بس نور می مورانه وي د غلیمانو د پیغور یم بچانو بس نور می مورانه وي وای د میوندې ملالی ورور یم بچانو بس نور می مورانه وي بشیر خوري سلامونه تاسو وړاندې کوم ساس د راډیو ټول کارکونکو او دونکو ته ساسو دواړو ملمنوت او ما پښتني د امینی خور څخه دي اوله پښتنه خو می داده چې دغه کوم ټولګي کوم ټولګي چې د شپکړې د پدغه کې څو شیرونه دي او د نورو د شی مجموعو شافم په نظر کې لري کې نه لري یو پښتنه می داده او بل پښتنه می داده دا شیر خو هم د مینې اخیسکی الهام د شیر هم د عشق اخیسکی هم د ډیر غم راضی اخیسکی نو دا چې دا شیرونه لیکي یعنی چې ډیر مینه زور پر وکی شیر لیکي او کډیر دا شي غم زور پر وکی شیر لیکي او په درېم قدم کې پښتنه دا ده چې په اوسنی عصر کې او په پخوانی عصر کې د پخوانی عصر او د اوسنی عصر کم شاعران یې خوښ دي یعنی د پخوانی عصر او د اوسنی شاعرانو په مابین کې دا څه توپیر ویني او یو نظر مې دالی ملالی بشیر که اجازه راکړي زه وایم چې هر سړی چې د بل د نامه د بل په نامه شیر لیکي یا د بل د شعر اغلا کوي دا خیانت.
مروه جانې تاسې یوه ښوونکې یاست او مدني فعاله هم یاست، په دغه برخه کې تاسې له څه ډول ستونزو سره مخامخ کېږي په ورځني ژوند کې؟
زه خپله چې د استاذۍ بخښ ته راغلی یم، یعنی استاذۍ مې شروع کړې ده. زه خپله نو چې څوک فکر هم نه شي زه فکر څوک فکر هم نه شي کولای چې ما دې د دونه کم عمر څخه استاذۍ اخیستي. زه ډېره کشره وم په هغه عمر کې چې تقریبا زه په لسم سیم کې ولم، په هغه وخت کې چې زما پلار کله وفات شو زه یتیمه شوم. یعنی دا ډېره ناکامي هم د انسان د بریا سبب ګرځي، انسان او بریا ته رسوي. په هغه وخت کې چې زه کله یتیمه شوم زه په لسم سیم کې ولم، نو بیا زموږ کور خاصه پرست نه درلودي، زموږ د کور اقتصاد کمزور و. زه دې ته هر څوم چې زه هم زده کړې وکړم او مستعدي وکړم، نو بیا مې د سهار دخوا مکتب ته تللم، زده کړې مې کولې تقریبا چې اوس دولسم څخه خلاصه یم. داسې خاص زده کړې مې نه دي کړې چې نه لیسانس یم او نه مې هم داسې دکتورا اخیستې ده، او داسې ډېرې زده کړې مې نه دي کړې ځکه چې زما عمر هم په همدې سن سم دی، زما د زده کړو سره زما عمر خپله سم دی. تقریبا زه اوس شل کلنه یم، زه د مکتب څخه خلاصه شوې یم، زه د دې وروسته زه امدګي لرم چې زه نور پوهنتون ووایم، نور پر مخ ولاړه شم. خو زه په دې ویاړم چې داسې یو شاګرد نه شي کولی چې دونه کم عمر کې دي د لسم سیم شاګرد دي و نورو ته تدریس ورکړي. اوس زه چې خپله دا خپل د ژوند ام ترخه خاطره ده، ام زما دپاره خوږه خاطره ده چې زه د لسم سیم شاګرده وم چې د سهار دخوا مې خپل زده کړې کولې او د ماپښین دخواسه بیا ما ته امتیازات راکړه کېدله چې یعنې ما هغه پیسې راوړلې، ما خپل په کور کې د یو ورور په څېر مصرفولې، ما خپل د کورنۍ د کسانو سره په اقتصاد کې ونډه اخیستله، ما استاذي کوله. خوري ستاسو پوښتنه وه د استاذۍ په بخښ کې چې ته د کله د کوره وځې یا د که کوم چې هم داسې ولا کوم مشکلات ورسره مخ کېږي یا کوم مشکلات ورسره ویني؟
بلې، و مهرباني وکړئ.
مشکلات ډیر دي، خصوصا د ټول افغانستان مشکلات ډیر دي. مشکلات په دسي نوع چې خاصه واجی په یمن کې مشکلات ده، او د نور ولایتو په انبیا یمن ډیر څنګه سپلې هیواد یمن ډیر څنګه سپلې دي چې باور وکړي چې څوک خپل په کور کې هم ناراحت دي، که یو ورور په ځای کې پروت هم ناراحت دي، دا فکر لري چې ځي سار د خپل بسترې څخه ځي ژوندې پورته سم دي په امن کې پورته سم. یمن ډیر څنګه سپلې دي، یمن چې هر یو خاصه بغل چې د یمن د هر خاص د جګر څخه اوسې وینو بیان ولاړېږي. یمن دوه غمو سفلې دي، دوه جنگ سفلې دي، خو بیا هم خوشی دي یمنیانو ته خدای واسطان ورکړي دي، خوري که اوس راشي وظیفو ته دي هغه شوق په خوشحالۍ سره پورته کیږي. اوس زه خپله یو خور یم، که د یمن کم ډېر خوندې وژل کیږي، ډېر کتلونه کیږي، زه اوس هم زه یو مدني فعاله یم. زه په دې ویاړم چې زه وزم، زه د خپل وظیفې ته زه ډېر چا سره وینم، زه یو پروګرام ته ځم، یو زه یو غونډې ته ځم، یا زه ځم وظیفې ته، یا زه استادي کوم، یا زه ځم په کورو. زه خپله چې یو وظیفه مې اخیستې ده، زه خپله د نورو کورو ته د یو مبلغ په ایس ځم چې اما پوهاوي دپاره ورځم. د کلي ښځې دي چې هغو دپاره زه پوهاوی ورکوم. نو خو په هلمند کې ډېر تاوتریخوالی شته، خو بیا هم ویاړم چې ایرمندیان هم دومره خدای اوسله ورته ورکړې ده، دومره سینه ورته ورکړې ده چې په دې حالاتو کې دی بیا موزیفې ته زړه ښه کړی دی د کور څخه وځي.
امینه جانې، ستاسو څخه دوو اوریدونکو پښتنې وکړې. احمد همدرد صاحب وویل چې دوی هم ځینې شاعري کړې ده، او د سینې اوبه په نوم باندې دوی خپل کتاب ته نوم غوره کړی دی. آیا ستاسو په نظر دغه ښه نوم دی چې دوی باید دغه کتاب په دې نوم چاپ کړي؟ او بل اوریدونکو ستاسو څخه پښتنه کړه چې تاسو په خپل ټولګه کې څو شعرونه چاپ کړی دي، او څه لامل سو چې تاسو شاعري کوئ؟
د دوه ورونو نه مننه کوم. له پښتنې ځینې د لومړي ورځې پښتنه کړو، نو ویل چې کتاب مې چا سره برابر دی، او دا نوم مې ورته د چینې وبنو خپل دی. نو دا چې خپل کتاب دی، نو خپل دا نوم ورته خپل نوم دی، د چینې وب خپل دی. خدای دې ورته مبارک کړي، وخت دې سيوسه. او دومره پښتنه کړې چې په ټول کې نو څنګه شیرونه دي، شیرونه مې نه دي شویلې. خو کتاب د څو اته صفحې کتاب دی، نو دومره زیاتره برخه یې غزلې دي پکې، او څو مضمونه هم شته پکې، او قصیدې او ډېره برخه یې غزل دي، او شیرونه مې ورته نه دي شمېرلې. دومره پښتنه یوه چې وایي شیر څه لامل شو. نو مایان خو هر انسان دی، خو هر انسان بیا شاعر نه وي، شاعري یو استعداد دی یا دا تعالی دې انسانان ته په نصیب کړی. او زه اوس اول مې چې شاعري پیل کړه، هغه وخت مې له شاعري سره ډېره زیاته مینه. اوس هم همداسې، یعنې دا یې شعر مینه چې کله یو انسان له یو شعر سره یا هر هنر سره چې د جنون تر حده یو مینه ولري، نو خامخا هغه ته رسیږي. نو د شاعري پیل مې له شعر سره ډېره مینه وه، او اوس هر ډول حالت ته شعر لیکم. که ډېر دردمنه سم یا ډېر خوشحاله سم، همداسې داسې هغه معلوم نه وي، خو هر ډول حالت چې انسان متاثره شي بیا شعر لیکي.
اوس باور سم یو بل اورېدونکي ته مهرباني وکړئ. آزادي راډیو ده.
سلام علیکم، زه خالد خبرې کوم لوګر نه. زه تاسو ملمنو ته او تاسو ته سلام وایم، ټول افغانانو ته سلام وایم. دا ملمنو نه دې ما دا پښتنه ده، ما بل ورځ لیو نفر نه واورې دې چې دې قندهار خواته نږدې ده بس وروره، د مقور کې بس وروره یوه ښه ده، واده کړه ده بس وروره، 200 میږې، 300,000 کلدار یې ولوار ده. دا اوس په انسانیت کې راځي، په کفر کې راځي، دومره غټ ولوار. دغه خواته دغه ولوار ته د بدو رواجو ته تاسو څومره خدمت کړی، دغه دې ما پوښتنه وه.
دغه لوړ ولوار چې یا کې دا ډېره ښایسته پوښتنه وه، او ډېره پر ځای پوښتنه یې وکړله د لوړ ولوار په باره کې چې وکړله. البته خوري دغه لوړ ولوارو زموږ افغانستان، زموږ اسلامي ټولنه داسې در په دره کړله، یعنې زموږ ټولنه دغه لوړ ولوارو خراب کړله. دا د هرې خور حق دی چې خپل د مهر په اخیستلو کې هغه خپل د کورنۍ د پاره لښته لارښوونه وکړي، که یو پلار اوسي، که یو ورور اوسي، چې ولې وروره چې د خور په ولور باندې ورور نه مړېږي، د یو لور په ولور باندې پلار نه مړېږي. تېره ورځ هم موږ تېره ورځ په ولایت کې یو پروګرام درلود چې موږ خاص په دغه اړه د اکثر مخور خلک راغوښتي وو چې والي صاحب او د شورای زنان رئیس او چې هر اصولي همداسې ډېرې مخورې ښځې موږ هلته راغوښتي ولې بیا مو په دې اړه خبرې وکړلې چې ولې ځوانان په ولورو کې دونه ځورېږي. آیا داسې ځوانان پیدا کېږي چې کوزدې کړي هغه د خسرګنۍ د خوا څخه ولور ډېر ځینې غوښتې ډېر شلکه اخیستل کېږي شل لکه اخیستل کېږي؟ آیا په دا ځوان باندې درې لکه نه جوړېږي؟ خسر یې ورته وایي چې زه تا ته واده په لاس نه ورکوم، ته به دا ولور ما ته منامه ده کوې. نو په دغه کې دغه حقیقت سړېږي چې هم دا دوستي خرابه شي، هم دا د هلکو نجلۍ ژوند د مینځه ولاړ شي، هلک ځي بل یو ایران ته اوړي، په ایران څخه نه شي راځي، دا ټوله د دې پر ژوند باندې منتی اغیزې چې ولېږي. او خو بیا زموږ ته دغه جمع چې د ټولو نظرونه واورېدله چې دلته مخورو ښځو خبرې وکړلې، شورای زنان رئیس په دې اړه خبرې وکړلې، وایي که یو خور ولاړه شي خپل ژغ پورته کې درې ځای ورسېږي. اوله خو واده نه کوي، که بیا یو کوز واده نه کوي هغه د نجلۍ خپله خوښه ده، هغه د هلک خپله خوښه ده. که چیرې دوستي وسوه په دې مابین کې، یعنې د هلک هم خوښه وه د نجلۍ هم خوښه وه او دا دوستي وسوله، نو بیا یې دا څوک حق نه لري چې یا ورور ولور ډېر واخلي یا خور بیا پلار ولور واخلي. دا د نجلۍ خپل حق دی. تقریبا هغه د اسلام د لحاظ ټاکلی مهر دی چې هغه به ورته ورکړه کېږي. هغه هم د نجلۍ حق دی، نه د پلار حق دی، نه د ورور حق دی، نه د کورنۍ حق دی. د نجلۍ مال نه دی چې دی خرڅي، دا خیر انسان د خدای یو بنده ده پیدا کړی ده په دې ټولنه کې.
موږ د خپرونې وخت هم پای ته رسیدونکی دی. له امینه فنا څخه او مروه اتګزی څخه ډیره زیاته مننه چې په دې خپرونه کې له موږ سره ګډون وکړ. اوریدونکو د خپرونې وخت هم پای ته رسیدلی دی. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو. پر خدای مو سپارم.